السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته خراغلست د دې او ساته خبرونه په پیل کې خبرونه واوري. د شانګهای د همکارۍ سازمان وایي د سیمې امن او ثبات د افغانستان له وضعیت سره تړلی دی. د دې سازمان په ګډه اعلامیه کې چې پرون د نوي ډیلی په کوربتوب د آنلاین غونډې په پای کې خپره شو راغلي چې دا سازمان د یو خپلواک بې پرې متحد سوله ییز او له تروریزم او مخدرو موادو پاک افغانستان ملاتړ کوي. اعلامیه زیاتوي چې د شانګهای د همکارۍ سازمان په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت چې د ټولنې ټول قشرونه ونډه پکې ولري جوړېدل ضروري ګڼي. په دې سازمان کې چین، روسیا، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، پاکستان او هند دایمي غړي دي، خو د ایران غړیتوب په پرنۍ غونډه کې رسمان ومنل شو. د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړو په ګډه اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت ته په پام غړي هیوادونه له افغانانو سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکوي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي د جنوبي کوریا د حکومت لخوا مرسته شوې څه باندې 2500 میټریک ټنه وریجې د دوی ګودامونو ته تسلیم شوې دي. د ډبلیو ایف پی د افغانستان څانګې پرون پر ټویټر خبر ورکړ چې دا وریجې به د افغانستان په ختیځ کې پر زیانګالو کورنیو وویشل شي. ډبلیو ایف پی خبرداری ورکړی چې د روان کال د اکتوبر تر پایه به د دوی د خوراکي توکو د ویش زیرمې ختم شي. د ملګرو ملتونو اړوند دا سازمان وایي تر اکتوبر میاشتې پورې 15 میلیونه افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته کولای شي. د سودان د پلازمینې خرطوم په ډیرو برخو کې پرون د سختو جګړو راپورونه ورکړل شول. فرانس پرس خبري اژانس د عیني شاهدانو په حواله راپور ورکړی چې یو جنگي جټ الوتکه هم نسکوره شوې او په ګڼو سیمو کې د سپکو او درنو وسلو د ډزو غږونه اورېدل کېږي. یو عیني شاهد د نوم نه ښودلو په شرط ویلي کله چې الوتکه نسکورېده د پیلوټان ولیدل چې د پراشوټ په وسیله مځکې ته ښکته شول. د چټک غبرګون په نوم د ملیشا ځواکونه یوې سرچینې ویلي چې د سودان د وسلوالو ځواکونو د الوتکه دوی ویشتلې. په سودان کې د چټک ملاتړ د ځواکونو او د سودان د وسلوالو ځواکونو ترمنځ د اپریل د 15مې رئیسې جګړې روانې دي چې په ترڅ کې تر اوسه نږدې 3000 کسان وژل شوي. که څه هم د جګړو ښکېلو اړخونو په وار وار پر اوربند موافقه کړې، خو یو اوربند هم تر پایه نه دی مراعات شوی. هنګری د تعلیم د اصلاحاتو لایحه له اوږدمهالو اعتراضونو سره سره پرون تایید کړه. زرګونه ښوونکو له میاشتو راهیسې اعتراضونه کول او ویلي چې دا لایحه دوی ته چې غوره کاري شرایط او د معاشونو لوړېدل غواړي سزا ورکول کېږي. انتقاد کوونکي دا لایحه چې د 2024 کال د جنوري له لومړۍ نیټې نافذیږي د غچ قانون بولي. د دې قانون له مخې د ښوونځیو معاشونه او کاري ساعتونه د ارتقا په اساس تنظیمیږي. د ښوونکو عمده اتحادیې ویلي چې نوي مقررات پر هغو کسانو فشار راولي چې اضافه کاري کوي یا یې معاشونه کم دي. څه باندې 15000 ښوونکو ګواښ کړی و چې که دا لایحه تصویب شي د نوي تعلیمي کال تر پیل مخکې به استعفا وکړي. او د افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډله د بنګلاديش پر وړاندې خپلې نننۍ لوبې ته پوره چمتو ده. دا یو ورځنۍ یا 50 اووره لوبه د کابل په وخت د غرمې په 12:30 بجو پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم صدات نن ازادۍ راډیو ته وویل
ملي لوبډله نننۍ لوبې لپاره بشپړ چمتووالی لري. مخکې له دې چې زموږ لوبډله متحده امارات ته لاړه شي، په کابل کې دوه اونۍ کیمپ درلود. وروسته له هغې په متحده عربي اماراتو کې څه باندې دوه اونۍ کیمپ درلود. هلته هم د کورني او بهرني روزونکو پښتون کې تمرینات ترسره کړل.
د افغانستان او بنګلاديش ترمنځ دوهمه یو ورځنۍ لوبه را روانه شنبه او درېمه د بلې اونۍ د سه شنبه په ورځ په پام کې دي. دواړه هیوادونه په خپلو کې دوه شل اووریزې مسابقې هم کوي چې د جولای د 14مې او 16مې لپاره پلان شوي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې راپورونه راځي. و باورئ چې یو مرستندوی نړیوال بنسټ په افغانستان کې په یو میاشت کې د ماشومانو د خوارځواکۍ نږدې 400,000 پیښې ثبت کړې دي.
مریض مینا سپورتوب لري او خوارځواکۍ دی، نور هیڅ مشکل نه لري. کوم خواړه چې وخوري هغه بد پر لګېږي، باید دوی ماپېستان دي. د روزګانګر ډاکترانو په غوښتنې د هغه هم تر اوسه تشخیص نه چا نه دی کړی.
پر خزو د طالبانو د یو تازه بندیز په اساس په ټول هیواد کې 2000 خزینه سنگار ځایونه بند شوې دي.
د دغه ځخه خزي کولای شي چې د اقتصادي او ټولنیز له اړخه دوی هغه وړتیاوې ترلاسه کړي.
پاکستانی امنیتی ځواکونو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال ګیلمن وزیر نیولی دی. په نورو موضوعاتو کې وابوري چې د روزګان ولایت په مرکز ولسوالیو کې بزګرانو د شاتو د مچیو پالنې ته مخه کړې.
د یو کال په چیرېدو سره بیا درې سنده خصوله، د دوه کال په چیرېدو سره تقریبا اووه سنده خصوله، یعنی دوی هغه چیچان کوله ما نور سندخان ورته جوړوله.
په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاس کوربم قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو لمړی موضوع ته، یو نړیوال خیریه بنسټ وای په افغانستان کې په یو میاشت کې د ماشومانو د خوارزواکۍ یا سوې تغذیه نږدې 400,000 پیښې ثبت کړي. ځینې میندې او پلرونه وایي په دولتي روغتونونو کې د ماشومانو سمه درملنه نه کیږي او په نورو هیوادونو کې د خپلو ناروغو ماشومانو د درملنې امکانات نه لري. یو شمیر نړیوالو سازمانونو ویلي چې ګڼ افغان ماشومان د سختې خوارزواکۍ له کبله د مرګ له خطر سره هم مخامخ دي.
د اورزګان ولایت اوسیدونکو عبیدالله خپل په خوارزواکۍ اخته ماشوم د درملنې لپاره کندهار ته لیږدولی دی. هغه وایي په خپل ولایت کې خپل ماشوم ګڼو ډاکټرانو ته ورشولی، خو لای هم په بشپړه درملنه نه دي بریالی سوي.
مریض مې نس پرتوب لري او پرځواکې دي، نور هیڅ مشکل نه لري. کوم پاره چې وخوري هغه بد پرزګیري به دي، ما په سالې دغه مشکل دی. صورت ډېر خار دی، خو نه واکې دي. مور یې تقریبا نیم نیم کال شې دی ورکړلې، علاج یې نه پېژم. د روزګان ګډ ډاکټرانو ته غوښتي دي هغه هم تر یو څه تشخیص نه چانه دي کړی. دلته چې راځم روزګان شپنې دلته راوستلم
د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه یا سیف د چلډرن وایي چې په افغانستان کې ماشومان د خوارزواکۍ ترڅنګ له نورو روغتیایي ستونزو هم کړیږي. د افغانستان لپاره د دې ادارې د رسنیو او ارتباطاتو مدیر شکیبا محمدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی یوازې په یوه میاشت کې د افغانستان په اتو ولایتونو کې د ماشومانو د خوارزواکۍ په لسګونو زره پیښې ثبت کړي دي.
By the end of May 2023
an estimated دا 2023 کال د می میاشتې تر پایه په افغانستان کې 3,03,205 ماشومان له خوارزواکۍ کړیدل چې د تغذیه عاجل ملاتړ ته یې اړتیا درلوده. په دې شمېر کې 1,01,490 وي شدید خوارزواکۍ درلوده او 2,01,016 له منځنۍ کچې خوارزواکۍ کړی دل چې لسختو طبي اختلالاتو او مرګ له ګواښ سره مخامخ و. شدید تنفسي عفونتونه او نس ناسته په افغانستان کې د ماشومانو لپاره هغه روغتیایي ستونزه ده چې د دوی ژوند ګواښي.
سیف د چلډرن وایي دوی تر خپل پوښښ لاندې په اتو ولایتونو کې په لوړ کیفیت د تغذیه خدمات وړاندې کوي چې هم د درملنې او هم د وقایې هڅې دي. دغه اداره وایي د خپلو روغتیایي او د تغذیه د درشپېته روزل سویو ټیمونو د شبکې په مرسته چې په هر ټیم کې 11 روزل سوي کارکوونکي شامل دي، د ماشومانو، امیندوارو او شیدې ورکوونکو ښځو د خوارزواکۍ معاینه کوي. د طالبانو د روغتیا وزارت ویان له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د دوی شمیرې ښیي چې تر پخوا په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر خورا کم سوی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP تیره چهارشنبه په یو راپور کې په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته کسانو شمیر 3,02,000 یاد کړی و چې ډیری یې تر 5 کلونو کم عمره ماشومان ګڼل سوي دي. شاوخوا 2 اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي و چې په افغانستان کې 3,40,000 هغه میندې هم چې ماشومانو ته شیدې ورکوي له شدیدې او متوسطې کچې خوارزواکۍ کړیږي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ښځو د سینګار ځایونو د بندیدو په اړه د طالبانو تازه فرمان بیلابیل غبرګونونه پارولی دي. د افغانستان د کسبګرو او دکاندارانو د خونې یوه سرچینه وایي چې د نوي بندیز له مخې به په ټول هیواد کې د 2000 ښځینه سینګار ځایونو فعالیت بند شي. د ښځو د حقونو ځینو فعالانو دا پر نجونو او ښځو د طالبانو د فشارونو د لړۍ تازه مورد بللی دی. د هم په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د خوځو د حقونو فعال نظیفه حقپال وای طالبان د خپل افراطی پالیسیو لمخې د خوځو د هر ډول فعالیت مخې نیسی. هغې ازادي رادیو ته وویل طالبان دا محدودونکي اقدامات د دې لپاره کوي چې د خوځو خلاف ذهنیت لري.
دغه ارشګاوی هغه ځایونه دي چې اکثریت د دوی کارمندان د دوی کارکونکي خزینه دي او د دغه ځی څخه خزي کولای شي چې د اقتصادي او ټولنیز له اړخه دوی هغه ورتیاوې ترلاسه کړي او دغه اقتصادي او ټولنیز ورتیاوې د دوی په ټولنه کې د دوی په موقف باندې کېږي چې مثبت تاثیر ولوبوي. نو د دوی یادنې د طالبانو کوشش دا ده چې باید خزي په هر ځای کې چې په ټولنه کې دوی
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما د طالبانو له سرپرست حکومت څخه وغوښتل چې د خوځو د سینګار ځایونو د بندولو پریکړه بیرته واخلي. یوناما تیر ماښام په یو ټویټ کې ویلي چې د خوځو پر حقونو دا نوی محدودیت به پر اقتصاد ناوړه اغېز وکړي او هم له هغو ژمنو سره په ټکر کې دی چې د سوداګرو خوځو د ملاتړ لپاره شوی دی. د بشری حقوقو د څار سازمان د خوځو د حقوقو مسول هي دربار هم د طالبانو د دې پیکړې په وړاندې خبرګون خوله او پرونی په یو ټویټ کې لیکلي دا احساس رامنځته شوی چې د طالبانو چارواکي ټول ورس په دې فکر کوي چې د ټولنې په نورو کومو برخو کې خځې فعال دي چې له هغه ځایونو یې هم نه کړی. ځنې او اوریدونکو هم د ازادي رادیو د فیسبوک پر پاڼه د طالبانو پر تازه پریکړې خپل عکس العمل خوله دي. اسحاق علي جمال لیکلي د طالبانو د هر ډول محدودیتونو لګولو دستور ممکن دی. ورز براشی چې خوځو ته وایي چې د کور دینو وزي او تل په کور کې نه پات شي. خانزاده احساس لیکلي طالبانو خپل 90% وخت له خوځو سره په دښمنۍ تیر کړي د دې پر ځای چې د کار زمينه ورته برابر کړي برعکس دوی د کارونو په نابودولو پسې دي. محمد جعفر رضایی لیکلي د کور روزي ګټونکو خوځو ته به د دې پریکړې بدیل شوی. په هغه مکتوب کې چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د وزارت لخوا د کابل ښاروالۍ ریاست ته استول شوی او په ټولنیزو رسنیو کې لاس پلاس کیږي د طالبانو د مشر د شفاهي هدایت له مخې په کابل او ولایتونو کې د ښځو سینګار ځایونو ته د زمري یا اسد میاشتې تر 3 منټې وخت ورکړل شوی چې د خپلو سینګار ځایونو د تړلو لپاره اقدام وکړي او د اسد له 3 میاشتې وروسته نور د فعالیت اجازه نه لري. د افغانستان د کسبګر او دکاندارانو د خونې وسرچینه وایي د طالبانو د حکومت د نوي بندیز مخې به په ټول هیواد کې د 2000 خزینه سینګارتونونو فعالیت بند او شاوخوا 5000 خزینه سینګارونکي بیروزګار شي. لکه چې طالبانو د 2020 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې نجونو ته یې تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. طالبانو په غیر دولتي کورنیو او بهرنیو مؤسسو کې دغه راز د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار هم بندیز لګولی دی. خزی عمومی حمامونو او تفریح پارکونو ته نشي تللی او له حجاب پرته اوږد واټن سفر ته هم اجازه نه ورکول کیږي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ څخه وروسته خزی او نجونې له ګڼو ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو منع شوي، خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د ټولو افغان ښځو حقونه یې د شریعت له مخې تضمین کړي دي.
د ازادي راډیو خبرونه اورئ. د برتانیا سیمه ییز شورا د هغو شاوخوا 8000 افغان پناه غوښتونکو وضعیت ته اندېښنه ښودلې چې د برتانیا حکومت د 2020 کال په دوبی کې له افغانستانه د تخلیه د پروګرام په ترڅ کې وایستل او اوس د هغه هیواد په هوټلونو کې میشت دي. د شورا ویلي دي چې د برتانیا د کورنیو چارو وزارت د پناه غوښتونکو ته د اګست تر پایه وخت ورکړی چې له هوټلونو ووزي او د خپل نوي استوګنځي په اړه دولت ته معلومات ورکړي. خو په برتانیا کې میشتو یو شمیر افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویل چې نه کار لري او نه هم د اوسېدو لپاره کوم ځای ورکړل شوی چې له همدې کبله اندېښمن دي.
د برتانیا سیمه ییزه شورا په انګلستان کې د افغان پناه غوښتونکو د وضعیت په اړه له دې امله اندېښمنه ده چې حکومت ورته ویلي د اګست میاشتې تر پایه دې له لنډمهالو استوګنځایونو یعنی هوټلونو څخه ووځي. د ادارې په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د برتانیا حکومت او شوراګانې باید په یوه ګډه پروسه کار وکړي چې د دغو پناه غوښتونکو د پناه غوښتنې او بیا میشتېدنې په اړه غور وشي. د اعلامیې له مخې د برتانیا د کورنیو چارو وزارت 8000 افغان پناه غوښتونکو ته چې د انګلستان په 950 هوټلونو کې اوسېږي د 2000 2023 کال د اگست تر پایه له هوټلونو د وتلو وخت ورکړی. وزارت دا هم ویلي چې پناهغوښتون کې باید د خپل نوی استوګنځي جزئیات له حکومت سره شریک کړي. د برېټانیا د شورا دفتر وایي د حکومت لخوا له هوټلونو څخه د افغانانو د ایستلو د مهلت له رارسېدو سره د کورونو په موندلو کې مرسته ورسره کوي. د ادارې زیاته کړې چې د ټاکل شوي وخت او په انګلستان کې د کورونو د کمښت له امله ټول افغان پناهغوښتونکو ته د کورونو موندل یوه لویه ننګونه ده. په برېټانیا کې ځینې هغه افغان پناهغوښتونکي چې په هوټلونو کې اوسېږي وایي د هوټلونو په پرېښودو او د اوسېدو د ځای په نه موندلو سره به د بېکوره کېدو له ناوړه برخلیک سره مخ شي. آصف روفي چې له 3 میاشتو راهیسې په برېټانیا کې په یو هوټل کې اوسېږي وایي دوی ته ویل شوي چې نور له هوټل څخه ووځي، خو نوموړی زیاتوي دا چې کار نه لري او ورسره ځینې کورنۍ چې غړي یې ډېر دي نه شي کولی له ضمانت پرته کورونه ونیسي.
داسې افغانان شته چې په انګلیسي نه پوهېږي چې افهام او تفهیم وکړي. یو کاري تضمین نه لرو ځکه افغانان تر اوسه دندې نه لري. که څه هم د برېټانیا حکومت ویلي دي چې دوی به له 6 میاشتو تر 1 کال کرایه ورکوي، خو د کورونو څښتنان قناعت نه کوي چې افغانانو ته کورونه ورکړي.
په برېټانیا کې یو بل افغان کډوال چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل
دلته
زموږ ماشومان تازه عادت شول، ښوونځي ته ځي، ملګري یې پیدا کړي. موږ ته یې وویل چې له هوټله ووځو، نه یې کار راکړی او نه یې ویلي دي چې چیرته ولاړ شو. ډېر اندېښمن یو.
د 2021 کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې د پخواني جمهوري حکومت له نسکورېدو وروسته برېټانیا خپل یو شمېر افغان همکاران د هیواد ته ولېږدول چې ځینې یې په هوټلونو کې میشت شول. خو د 2 میاشتو له تېرېدو وروسته اوس د برېټانیا د کورنیو چارو وزارت دوی ته وخت ټاکلی چې هوټلونه پرېږدي او ځان ته کورونه پیدا کړي. د برېټانیا سیمه ییزې شورا اعلان کړی چې د 3 شنبې په ورځ به د برېټانیا له لوړپوړو چارواکو سره د پناه غوښتنې او استوګنې په اړه په یوه 3 ورځنۍ غونډه کې د بحثونو لړۍ پیل کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي امنیتي ځواکونو پرون د دوی فعال ملګری ګیلمن وزیر په پېښور کې نیولی او نامعلوم ځای ته یې بیولی دی. بلخوا د پاکستان د استخباراتي ادارو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د ازادۍ راډیو مشال څنګ ته ویلي چې ګیلمن وزیر د امنیتي ادارو پر ضد د کرکې د خپرولو په تور نیول شوی او اوس د پلټنو د فدرالي ادارې په توقیف کې دی. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال عمر وزیر راکوي.
د غورځنګ پېښور رابطه کار ډاکټر مشتاق احمد مشال ریډیو ته وویل چې د هوایي ډګر په دروازه امنیتي سرتیرو ګیلمن وزیر نیولې، خو معلومه نه ده چې په کومه مقدمه کې نیول شوی او دوی ته الهیز درک هم نه دی ورخودلې.
کوم چې د ایرپورټ او د بارنه سکیورټي د آرمی چې پوسټ په دغه چې پوسټ باندې د اوبش نه افتکار چکو یو ملګری بلوم سره هغه یو کوس کړی دی ایرپورټ ته درنه دی پریخي هغه زموږ ملګری چې بیا پوښتنه وکړه چې نکته شو او دوی چې موږ معلومات کوو د حاضر په جان چې کوم په پاتک باندې او لکه سات پس به تاسو درته پیژو بیا هغه چې ورته ټینګ شول چې نکته شو چې څوک انویسټیګیشن کوي کومه اداره نو هغه دوی مو ورته وګونو خو دلو او بیا دوی ته چې دغه لکه مخلې نو په لاله خدای شي موږ په ګلمن څه خبره دوی نو البته په شپاره سم ټول یو د سایبر کرایم او د شنو او اف ای آر په باندې نو که پاری کې نیولې خو معلوم نه البته نیولې چې دغه دغه د ایرپورټ د سکیورټي چې کوم د آرمی چې پوسټ هغه باندې هغه ولرې او بیا موږ ورسره ملاقات هم نه کړی نو ورسره زموږ خبره کوي.
د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې اف ای ای د جون پر 18 نیټه علي وزیر منظور پښتین او د پښتون ژغورنې غورځنګ 2 نورو غړو ګیلمن وزیر او حاجی صمد ته نوټسونه استولې ول چې پکې تور پورې شوی و چې دوی په خپلو ویناګانو کې د امنیتي ادارو پر ضد په خلکو کې د نفرت خپرولو هڅه کړې ده. د ګیلمن وزیر د نیولو په اړه پېښور پولیسو لا هم رسنیو ته رسمي بیان نه دی ورکړی، خو مشال ریډیو چې له امنیتي ادارو چارواکو سره خبرې وکړې نو د فوز د خفیه ادارې یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه یې نه وغوښتل نامه یې واخیستل شي. مشال ریډیو ته وویل چې نوموړی د پلټنو وفاقي ادارې په مقدمه کې نیول شوی چې هغه د امنیتي ادارو ضد په خلکو کې د نفرت خپرولو هڅه کړې ده، خو پښتون ژغورنې غورځنګ دغه تورونه وړاندې هم رد کړي. ګیلمن وزیر د هغې وروسته نیول شوی چې پښتون ژغورنې غورځنګ شمالي وزیرستان کې د خپلو درې نیول شوو ملګرو د رهایۍ لپاره د جون 3 نیټې نه پر لت پیل کړی و چې د جون په 25 د یوې اونۍ لپاره د اوتمانځای مشرانو سره مذاکراتو پس د ځنډولو اعلان کړی و. د غورزنګ درې غړي د رحمان وزیر، زکیم وزیر او جلال خان د مئی پر دیرشمه د غورزنګ په وینا سیدګی امنیتی پوستا باندې فوز نیولې چې لا هم د دوی په وینا د فوز سره دي. فوزی چارواکو په دې اړه مشال ریډیو ته ویلي ول چې د غورزنګ دغو کسانو په میرامشا کې په امنیتی پوستا د قانون سرغړونه کړې چې د بشپړ پلټنو پس به خوشي کیږي.
راپورونه مرکی او اوریدونکي
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم قدر من اوریدونکو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو چې فرید سیال چمتو کړي.
ډیری لویدیزو ورځپاڼو په افغانستان کې د ښځو د سینګار ځایونو د بندولو لپاره د طالبانو د وروستۍ پریکړې په اړه مطالب خپاره کړي دي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویاند صادق عاکف مهاجر پرون وویل چې دې وزارت د طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د شفاهي حکم په اساس د تیرې جون میاشتې په 24مه په یو مکتوب کې چارواکو ته په یو میاشت مهلت ورکړی دی چې کابل او ولایتونو کې د خزو ټول اسینګار ځایونه بند کړي. په مکتوب کې د دې پریکړې علت نه دی خودل شوی، خو طالبان وایي چې دوی خپل ټول اجرات د شریعت د تطبیق لپاره کوي. د لندن چاپ ټلګراف رسپانه په یو تحلیلي مطلب کې چې سرلیک دی طالبانو په افغانستان کې د ټولو سینګار خونو د بندولو امر کړی لیکي، طالبان دا پریکړه داسې مهال کوي چې ښځې لا پخوا له ټولنیز ژوند څخه څنډېده کړي. د نجونو ډیری ښوونځي تړلي او د ښځو پر مخ یې د پوهنتونونو، سپورت خونو او پارکونو دروازې بندې کړي. ورځپاڼې د یوې میرمنې له قوله چې په پلازمېنه کابل کې یو سینګار ځای لري لیکي چې وایي د طالبانو د حکم ما او ډیرو نورو سینګار کوونکو هنرمندانو ته ټکان راکړ. دا میرمن وایي چې دا پریکړه به د افغانو میرمنو کړاوونه نور هم زیات او د خیر راتلونکي لپاره د دوی هیلې بتتې کړي. واشنگټن ټایمز ورځپاڼې په دې اړه د ایشوټډ پریس خبري اژانس یو راپور خپور کړی چې سرلی کې دی طالبانو د افغانو میرمنو د حقونو او آزاد دیو د سلبول لپاره په وروستي اقدام کې سینګار ځایونه بند کړي. ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر تعلیم، ټولنیز ژوند او د کار په ډیرو بڼو د محدودیتونو له لګولو وروسته دا د افغان ښځو د حقونو او ازادیو پر ضد د طالبانو بل اقدام دی. ورځپاڼه د یو سینګار ځای د مسؤل له قوله لیکي چې وایي وروسته له دې چې خاوند یې په 2018 کال کې په یو موټر بم برید کې ووژل شو، دا د خپلې کورنۍ یوازینی نفقه راوړونکې ده. دا میرمن چې نه غواړي په امنیتي دلایلو خپل نوم وښایي زیاتوي چې طالبان ورځ په ورځ پر ښځو نور محدودیتونه لګوي. دا میرمن پوښتنه کوي چې طالبان ولې یوازې په ښځو پسې راخیستې ده. د واشنگټن ټایمز په لیکنه دا حکم څو ورځې وروسته له هغې ورکول کېږي چې د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله اخوندزاده ادعا وکړه چې د دوی حکومت د ښځو د ژوند د ښېګڼې په هدف لازم ګامونه اخیستي دي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه چې د ازادۍ راډیو په واتس اپ شمیره مراسته ولې دي خبريږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او یو شمیر ولسوالیو کې بزګرانو د شاتو پالنې ته مخه کړې. بزګران وایي چې روزګان کې د مچیو د روزنې زمینه مساعده ده، ځکه سرسبز ولایت دی او اړتیا نشته چې څوک مصرف پرې وکړي. په عین حال کې د روزګان د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلان وایي په دې ولایت کې اوس مهال د مچیو فارمونه شته. په دې اړه نور حال د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
دا د شاتو د مچیو فارم دی چې شپولای په پالنه
بوخت
دی. د شاتو دا مچی د شپولا د پالنې پرته هم خپل ځانګړی نظم لري. د شاتو دا مچی په صندوقونو کې ژوند کوي او د خپل ملکی تر امر لاندې هر یو خپل دند مختوري. دا مچیو د فارم د شپولا دی چې د کرنې او مالداری ریاست په مرسته د خپل کور تر شا په یو کوچنی باغچه کې جوړ کړی دی. نموړی وای د شاتو د مچی فارم په دغه ولایت کې ښه نتیجه ورکوي.
بیا د یو کال په تیرېدو سره بیا درې سندې خصوله، یعنی دوه سندې نور، یعنی چې چان وکړله درې سندې خصوله، د دوه کال په تیرېدو سره تقریبا اووه سندې خصوله، یعنی دی هغه چې چان کوله ما نور سندې خام ورته جوړوله. او بالاخره د اوس سندخ خاطه سندخ ته ورک قسم ور وزسه لس کلوم کی د کاله لس کلو اصل اصلي شات چې ډیر غټ شي دی په دې کې د یو ساس کې شات ډیر یو کیمتي شي دی نو د اوس سندخ چې لس کلو وزي نو د کاله چې لس سندخ سو کو دی د اصل کلو سل کلو چې بازار ته وړاندې کی دا ډیر یو خوندور شي دی او ډیر یو شر لس راوړنه دی تر شي باندې نه شي ایکس ایکس تمامېږي
گران بیا د شپولا گاونډې دی او د هم استادا د شاتو د مچیو د فارم جوړولو هوټ کړی دی د پخپل کور کې دوا د شاتو سندخونه تیر کالی شې دی دی وای که څه هم د شاتو مچی شاسیل ورکوي خو وای باید د شاتو لپاره په نړیوالو مارکیټونو کې بازار مند نه وسی
کال نو دوا سندخه و دوانی من اصل موجندی ویستاله مات ندرلودی ده جزا مشکندار تاوی اولاله نو یو بطالی پا سل افغانی و یوای وکیل ویدی شیستا پا داغا یو ولا دوری برابر او پا یو لار باین روزان انشالله چه مواد و شی برابر سی دغون و سر پویی جمر اغشتان داده چید مشتر دولت کمک وکی
بلخوا بیا د کرنې ریاست لخوا په اورزګان کې د شاتو د فارمونو د ترویج هڅې زیاتې سوي دي او یاد مسولین وای دوی هڅه کوي چې په دغه ولایت کې د شاتو د مچیو فارمونه زیات کړي د دغه ولایت د کرنې ریاست د مطبوعاتو د برخې مسول مولوی عبدالمنان فاروقی وای دوی دا مهال تر دېرش پورې د شاتو د مچیو فارمونه لري
موږ لله الحمد دېرش فارمان ثبت لرو نو سپدی کې تقریبا 200 شل صندوق لرو او په 200 صندوق کې تقریبا د هر صندوق پر سر باندې لاتو کیلو سره به 12 کیلو پورې موږ له دې حاصلات لاسته راوړو نو پر روزګان ولایت کې موږ دغه اندازه قدر مچی لرو
په روزګان کې دغه بزګران د کرنې ریاست او نړیوالو سازمانونو غوښتنه کوي چې د دې سره د کرنې د عصري وسایلو په برخه کې مرسته وکړي دغه بزګران وای د دغه ولایت نږدې 50 سلنه خلک په کرنه او مالداری بوخت دي او د خلکو عاید یې د همدې کرنې او مالداری څخه دي خو د خلکو مځکې لږ دي دوی په دې باور دي که عصري وسایل ورته ورکول سي نو د لږو ځمکو څخه به ډېر حاصل لاسته راوړي او د ژوند چارې به ورته اسانه سي
ستاسو له پیغامونو
رضوان الله همدردم ده جلال آباد خار څخه کله نه چې اسلامي امارت په افغانستان باندې حاکم شوی دی د هر څه سره سره د کورونو کراګانې هم ډېرې لوړې شوې دي یعنې درې اتاق کور یا څلور اتاق کور وي 10,000 افغانۍ 2,000 افغانۍ قیمت وای یو خوا بیکاري شوي بل د استادانو ماشونه دومره کفایت نه کوي چې د کور کراپې ورکړي تاسو نه هیله لرو چې زموږ دغه غږ د اسلامي امارت لوړ پوړو چارواکو ته ورسوي که په اړه باندې څه اقدامات وکړي
تعلیم د افغانستان د ښځینه او نارینه وو لپاره دا یې وجیبه ده اسلامي امارت باید کوشش وکړي چې د ښځو پر مخ ښوونځي خلاص کړي ځکه دا د ښځو ښوونځي که چیرې بند وي د ټولنه په تیاره کې پاتې کیږي موږ افغانان داسې نه غواړو چې طالبان دې د تعلیم بالا که ښځې اره کم مکتب دوی دې خپل چاپېریال ورته جوړ کړي خپل نصاب دې ورته برابر کړي خو بالاس په اره کم چې دې جوړي خو زده کړو ته دې اجازه ورکړي ښځو ته دې د حجاب امر وکړي ښځې دې هر څونه چې دوی په هغه برخه کې محدودیت ته پر لګوي هغه دې پر ولګوي خو دغه د افغانستان په ګټه نه ده دا تعلیم ځنډول
دا تاریخ چې دی په افغانستان کې بند دي په نور دولتو کې لا دي پاکستان کې لا دي په ایران کې لا دي زموږ د افغانستان خلک ګرده درې بدر سپدوانان ټکور ټکور شل کاله په جنګو کې لواړه اوس بیا ایران پاکستان ته په تاریخ پسې روان دي یا ورې بندیان دي یا ورې ته پر لارې باندې په ټکرو کې تللي یا په نورو آفتو کې تللي درې بدر دي زموږ د افغانستان لپاره د یو زمینه برابره چې ګرده خلک بېقار او ناست دي لاس پر لاس هېڅ خواري نسته درې بدر دي تاریخ نسته غنم کښتۍ چې دي کلونه وچ شوه غنم هم نه ټولېږي په یوه غنمو خو د چا کار نه چلېږي
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00 420 22 11 سلرويشت دوستو یو
د سهار شپک بجې او دیرش دقیقې شوي. قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونه په دوهمې مئی کې د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپریږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د شانګهای د همکارۍ سازمان وایي د سیمې امن او ثبات د افغانستان له وضعیت سره تړلی دی. د دې سازمان په ګډه اعلامیه کې چې پرون د نوي ډیلي په کوربتوب د آنلاین غونډې په پای کې خبره شوه، راغلی دی چې دا سازمان د یو خپلواک، بې پرې، متحد، سوله ییز او له تروریزم او مخدرو موادو پاک افغانستان ملاتړ کوي. اعلامیه زیاتوي چې د شانګهای د همکارۍ سازمان په افغانستان کې د یو ټول ګډونه حکومت چې د ټولنې ټول قشرونه ونډه پکې ولري جوړېدل ضروري ګڼي. په دې سازمان کې چین، روسیا، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، پاکستان او هند دایمي غړي دي، خو د ایران غړیتوب په پرونی غونډه کې رسمان ومنل شو. د شانګهای د همکارۍ سازمان غړو په ګډه اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت ته په پام کړي هیوادونه له افغانانو سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکوي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي چې د جنوبي کوریا د حکومت لخوا مرسته شوې څه باندې 2500 متریک ټنه وریجې د دوی ګودامونو ته تسلیم شوې دي. د ډبلیو ایف پی د افغانستان څانګې پرون پر ټویټر خبر ورکړ چې دا وریجې به د افغانستان په ختیځ کې پر زیانګالو کورنیو وویشل شي. ډبلیو ایف پی خبرداری ورکړی چې د روان کال د اکتوبر تر پایه به د دوی د خوراکي توکو د ویش زیرمې ختم شي. د ملګرو ملتونو اړوند دا سازمان وایي تر اکتوبر میاشتې پورې 15 میلیونه اړو افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته کولی شي. د سودان د پلازمینې خرطوم په ډیرو برخو کې پرون د سختې جګړې راپور ورکړل شو. فرانس پریس خبری آژانس د عیني شاهدانو په حواله راپور ورکړی چې په یو جنگي جټ الوتکه هم نسکوره شوې او په ګڼو سیمو کې د سپکو او درنو وسلو غږونه اوریدل کیږي. یو عیني شاهد د نوم نه ښودلو په شرط ویلي کله چې الوتکه نسکورېده د پیلوټان ولیدل چې د پراشوټ په وسیله ځمکې ته ښکته شول. د چټک غبرګون په نوم د ملیشه ځواکونو یوې سرچینې ویلي د سودان د وسلوالو ځواکونو دا الوتکه دوی ویشتلې. په سودان کې د چټک ملاتړ د ځواکونو او د سودان د وسلوالو ځواکونو ترمنځ د اپریل 15 رئیسې جګړې روانې وې چې پترس کې تر اوسه نږدې 3000 کسان وژل شوي. که څه هم د جګړو ښکېلو اړخونو په وار وار پر اوربند موافقه کړې، خو یو اوربند هم تر پایه نه دی رعایت شوی. هنګری د تعلیم د اصلاحاتو لایحه له اوږدمهالو اعتراضونو سره سره پرون تایید کړه. زرګونه ښوونکو له میاشتو راهیسې اعتراضونه کول او ویلې دا لایحه دوی ته چې غوره کاري شرایط او د معاشونو لوړېدل غواړي سزا ورکوي. انتقاد کوونکي دا لایحه چې د 2024 کال د جنوري له لومړۍ نیټې نافذیږي د غچ قانون بولي. د دې قانون له مخې د ښوونځیو معاشونه او کاري ساعتونه د ارتقا په اساس تنظیمیږي. د ښوونکو عمده اتحادیې ویلي چې نوي مقررات پر هغو کسانو فشار راولي چې اضافه کاري کوي یا یې معاشونه کم دي. څه باندې 15000 ښوونکو ګواښ کړی و چې که دا لایحه تصویب شي د نوي تعلیمي کال تر پیل مخکې به استعفا وکړي. او د افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډله د بنگلاديش پر وړاندې خپل نننۍ لوبې ته پوره چمتووالی لري. د کرکټ بورډ وایاند سید نسیم سادات نن له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د څرګندونې وکړې. دا یو ورځنۍ یا 50 اوور لوبه د کابل په وخت غرمې په 12:30 بجو پیلېږي. د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ دوه یو ورځنۍ لوبې او بخې د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ دوهمه یو ورځنۍ لوبه را روانه شنبه او درېمه د بلې اونۍ د سه شنبه پورې په پام کې دي. دواړه هیوادونه په خپلو کې دوه شل اووریزې مسابقې هم کوي چې د جولای د 14 او 16 نیټې لپاره پلان شوي دي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژوند ما شمن سره په ځای کې نه نوزم نو ته د ژوند خوځه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ.
لا کریزو لا اکاډمیکا
او کله شال انداختن او کله بچی کې قطع کې لاغت به بل اخسند را و کومه شې دغه شان بنچه ویلی په واده کې توخان نه دی پاتې هیڅ څوک په دغه نه ویچ و در واده دی حتی په دغه باندې څوک مونږ په یوه ځای نه یو لار لا کرا لازم شته کنهشته دی
د یو میرمنې غږ مو واورېده چې ویلې له کله نه چې په ودونو کې موسیقي بنده شوې دوی ته د خوښۍ مراسم بې خونده شوي دي. د دې میرمنې په څیر ګڼ شمېر نور کسان هم د طالبانو د حکومت لخوا د خوښۍ په مراسمو کې پر موسیقۍ باندې له بندیز څخه شکایت کوي. وایي حاکم نظام له دوی څخه هغه کوچنۍ خوښي چې په ودونو کې سایل ساز و هغه هم اخیستې. قدرمن دوستانو، کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دوهم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د ټولو خلکو په ژوند کې په تیر بیا د میرمنو په ژوند کې په خبره ډیر زیات منفي بدلون راغی. له دوی څخه اساسي او لومړني حقونه یو په بل پسې واخیستل شول، له زده کړو منع شوي، کاری چاپیریال ور باندې قید شو، بلاخره په کور کې نول شوي، له تفریحي پارکونو، ورزشي کلبونو او په لرې واټن کې له بې محرمه سفر څخه راوګرځول شوي. په دې وروستیو کې دوی ته په ودونو کې په موسیقۍ هم بندیز ولګېده. د وردګو اوسنکي ماریا وایي دا چې په ودونو کې موسیقي نشته دوی او میلمنو ته یو ډول بې خونده شوي دي.
طالبان پر تاګ باندې اول چې کله طالبان نو ساز او سرود یې په هوټلو کې د نرینه و طرف ته بند کله، خو څه هم د ښځینه وتل هنرمند نه شوی راوستل کېدلی، خو بیا هم حداقل هغه دیجی او دا شیان وو. نو دا یو دوه هفتې درې هفتې کم او زیات چې کېږي د ښځو طرف ته هم هر څه بند کړي دي. نو د واده کوم خوند چې و هغه بیخي نه بای نه تللی دی. په واده کې اوس هېڅ مزه نه ده پاتې، که چېرته د واده خبر هم شي بیخي د چې کوم چا په زړه کې کوم هغه نه پیدا کېږي چې دا واده ده یا که څه دي. په هوټل کې مخکې به چې و د ښځو طرفو ته به د ناوې مراسم ډېر وویده وو، درې سالور رقم ته رواجونه به په ناوې په زوم باندې بدل کېدل چې په هغو کې به هر یوه ته بېلابېله سندره وه، مثلا لکه د نکریزو، لکه د نکاح او کله شال انداختن او داسې، او د کیک کله به چې کیک قطع کېدل هغو ته به بېله سندره وه کومه شې دغه شان بنچه ویلي په واده کې توخوان نه دی پاتې، هېڅ څوک هم په دغه هغه نه وي چې و در واده دی، حتی په دغه باندې څوک مونږ نه پوهېږو چې ناوې لاړ لکه راغ لازم شته که نشته دی. مراسم بیخي بې خونده شوي دي د واده، لکه دی چې کوم څه ویلي دي چې هلته به داریه مثلا داس شان وي هغه هم هېڅ شی نشته دی. حتی ډول او دغه کوم شی چې دي موږ ملي رسم و رواج و دی هم بند کړی دی. تا هېڅ څوک هم اوس نه غواړي چې په هوټل کې کوم وعدونه وکړو، ځکه چې په کورو کې هر څه بند دي، داسې نه ده لکه چې زه وایم چې په کور کې دا اجازه شته، په کورو کې هر څه بند شوي دي.
میرمن وږمه سادات وایي چې د طالبانو حکومت د په ودونو کې د موسیقۍ د بندیز پر ځای د هغو نامناسبو دودونو مخه ونیسي چې له امله یې ټول عمر ځوانان ښه ورځ نه ویني، لکه په بدو کې د جلۍ ورکول، بدل کول، لوړ ولوار اخیستل، بې ځایه مصارف کول او دې ته ورته نور دودونه چې په عامه خبره له آدم څخه نیولې تر دې دمه د ګڼ شمېر افغان کورنیو ژوند ورتریخ کړی دی. له هغلي سادات سره مې مرکه کړې، په ګډه یې سره اورو. په پایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته چې درته وایه تر کومه ځایه چې د تاسو په یاد کېږي په ودونو کې به له څه ډول موسیقي نه کار اخیستل کېده؟
ودونه البته مخکې د دې نه چې حکومت تغییر وکړي، یعنی په افغانستان کې ډېر د پخوا، یعنی د څه وخت نه چې زموږ یو تاریخ د افغانستان دی،
نو ودونه په همدغه ساز سرود باندې ښکلېږي. یعنی صحیح ده ډېر زمونږ ودونه یعنی د ډېرو پخواونه هم د نارینه او د ښځې جدا وي، اما دونه پابندي نه و چې ساز سرود نه وي. نو دا خبرې پکې نه وي. ډېر خلک ډېر پلانونه نیوله، تا و ورځې و شپې ښځې به کېناستل، ښځې به دایرې وهلې د شپې اته تر سهاره پورې، د نکریزې شپې به یې تجلیلول او هغه نکریزې شپه هم به په ساز سرود به یې ښکلول، په سندرو به یې ښکلول. نو ودونه چې دي، ودونه البته ټول ښکلا یې په همدغه ساز سرود کې دي. ساز سرود د خلکو د خوشحالي یو تصویر دی چې دغه ودونه ته هغوی څومره خوشحال دي.
بله، که داسې په واده کې ساز سرود ونه اوسي، د تاسو په نظر له یو ختم خیرات سره به فرق په څه کې وي؟
والا باید په هر څه کې فرق وي. باید پوه شو چې کوم ختم او خیرات دی او کوم واده دی. صحیح ده، په واده کې هم مثلا د شکر گزارۍ د پاره چې په حیا، په عزت، په آبرو یو جنۍ او یو الک سره نکاح کوي، چې نکاح یعنی یو حلال طریقه د یو ځای کېدو دی، نو دوی نکاح کوي. صحیح ده چې دوی د پاره دوی کولی شي ختم هم وکړي، مګر ختم بیل یو ځای لري خپل، کولی شي هم ختم وکړي او هم یعنی مثلا خپل د واده تجلیل هم وکړي. مګر ختم خلک چې کوي اتمن بعد واده نه د شکر گزاري د پاره کوي، مګر خپل دغه واده ورس چې دی یا مثلا دغه نکریز شپه چې دی، دا اصلا ښکلای په همدغه ساز سرود کوي. او کله چې ساز سرود نه وي، نو د خوازی خبره ده چې اصلا فرق نه کوي چې دا ختم دی، دا محفل دی، واده دی، او یا هم دا خدای نه کوي یو غم خبره ده. نو غم او خوشحالي دا خو واضح خبره ده چې فرق لري.
بله،
نو خوشحالی چې بیا اتمن خوشحالی کې بس از صورت وي.
په دې وروستیو کې د اوسنی حکم نظام لخوا ویل سوی چې په هوټلونو کې د ساز و سرود نه وي. البته د نارینه په برخه کې خو د نظام د بدلون له پیله د خبر نه و، خو زنانه برخو به یو څه درلودل. هغه د ناوې کوم مراسم چې ورته پر ځای کیږي، مثلا نکریزې په لاس باندې ږدي او زومره ځي والته درېږي، ځینې خاصې سندرې دي، دغه به وي. مګر نن سبا هماغه په میرمنو باندې بند د سولې، دا به څومره بد تاثیر وکاندي؟
متاسفانه د حکومت د شروع نه همدغه پابندیانې په ښځو باندې لګول شوي، او رو رو حتی د هغوی هر هغه وړوکی خوشحالي هم چې هغوی لري هغه ورنه اخیستل کیږي. یعنی فکر وکړئ، یوازې دا لومړنۍ پابندي نه ده چې په ښځو باندې کیږي، یا مثلا د افغانستان په خلکو باندې، په خصوص په ښځو باندې کیږي. هر ورځ یو نوی خبره وي، یو نوی پابندي وي چې دغه پابندیانې کاملا د ښځې روح وژني. اصلا زه فکر کوم چې رو رو د افغانستان ښځې به حتی د ژوند نه هم همدا اوس هم اگر چې دل سر دي، رو رو به د ژوند نه مکمل دوی دل سر شي، ځکه چې د ژوند اصلا هیڅ یو وړوکې خوشحالۍ هم هغوی ته نه پاتې کیږي. حتی مخکې دوی چې مثلا د ورور واده وي، یا مثلا د زوی واده و، د لیور واده، یا داسې یو نږدې کس واده وي، دوی به خوشحالي کول. دوی به حداقل دغه د شپې دا جنکیانې کېناستل، یو دایره به یې وهل، یو ساز و سرود به و، یو خوشحالي به و د دوی. دا ډېر یو که خوشحالی دی، مگر هغه هم ورنه واخیستل شو. نو فکر وکړئ، دا به د ښځو روحیه څومره ضعیفه کوي، او ښځې څونه د ژوند نه دلسرده کیږي او څونه د ژوند نه لرې کیږي. نو هغوی باندې کاش چې هغوی ته دغه نور خوشحالیګانې یا نور حق و حقوق د ښځو چې وی هغوی ورته ورکول کېدو، نو بیا که دغه ساز و سرود پکې نه وی هم فرق نه کولو. مګر متاسفانه د ښځو په برخه کې فعلا په افغانستان کې یوازې دا نه دی چې ودونو کې هغوی باندې ساز و سرود بند شوي، هغوی همدا اوس د تعلیم چې د هغوی شرعي حق دی، هغوی د تعلیم نه برخمن نه دي، هغوی بیرون کار نشي کولی، هغوی اجتماعي برخو کې، هغوی سیاسي برخو کې، اقتصادي برخو کې اصلا ګډون نه لري، او ورته اجازه نه ورکول کیږي چې هغوی باید پکې سهم ولري. او به دا غنه کراشو مثلا هغه ښځو ته چې په دې برخو کې یعنی دخیل نه دي او نه غواړي چې دخیل وي، یا غواړي چې دخیل وي، اجازه نه ورکول کیږي. نو نور دغه د کور ښځې چې دي، دوی ته حتی د پارک د تک حق نه ورکول کیږي، هغه اجازه نه ورکول کیږي، یا مثلا به د محرم نه هغوی د کور نه نشي وتلی، سفر نشي کولی، راغلی. نو دا یو پابندی نه ده که مونږ حساب کو شاید د دینه کتابونه ولیکل شي چې څونه پابندیانو په خزو باندې فعلا په افغانستان کې شته دي او څونه هغوی زوریږي د دې هر پابندی او هر مشکل چې دوی ته دوی مخامخ کیږي ورسره یا دوی باندې دغه بندیزونه لګول کیږي د دې بندیزونو د وجې نه دوی چې څه مشکلات سره مخامخ کیږي د دوی روحیه څومره ضعیفیږي او څومره د دوی ژوند باندې تاثیر کوي او د دوی اقتصاد باندې هر څه باندې یعنی د دوی اصلا هغه د ژوند پوره حق او حقوق د دوی نه اخیستل شي. آرزو مې دا دی چې دغه حکومت چې فعلا شته دی یا دا نظام چې فعلا شته دی حداقل دې ته توجه وکړي او خلک د دومره نه زوري هغه عمره چې دا خلک مستحق نه دی. یعنی زمون خلک ډیر زوریدلی ډیر زیات زوریدلی ډیر ځوانان د لاس ور کړی شاید ډیر کم خوشحالیان دوی ته پاتې وي. دغه هر کورنۍ چې تاسو افغانان ګورئ داسې کورنۍ به تاسو پیدا نه کړئ چې د دوی نه یو عزیز شهید شوی دی مګر دغه وړوکی خوشحالیان چې د دوی دي حداقل دوی دې ورنه نه مګر که دوی رو رو دغه خپل پابندیان زیات کړي او د ټولو زړونه مات کړي نو دوی د خلکو په زړونو کې خو به هیڅکله ځای ونه نیسي حتی دا چې خلک به د دوی نه همیشه نفرت هم ولري.
بله ډیره زیاته مننه تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
مننه ستاسو نه هم
د قدم په ګرد دلګي پلوونه شانندانې پلمنه شي زرغونه شانندانې قدم په ګرد دلګي پلوونه
د اکثره کسانو په باور د خلکو په شخصي مسایلو کې مداخله کول چې یو کاری هم امدا په ودونو کې د موسیقي بندول دي د حکومت او ملت ترمنځ واټن زیاتوي. میرمن قمر نیازی چې یو عمر د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره مبارزه کړې وایي چې د طالبان حکومت له افغان میرمنو څخه ټول هغه حقونه اخیستي چې د اسلام دین ورکړي دي. له نوموړې سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولم.
لکه څنګه چې ودونه زمونږ سنت طریقه ده او په سنت طریقه کې دا راغلی ده چې تاسې کله د بل لور خپل کور ته په نکاح باندې راولئ نو ولیمه جوړه کوي یعنی خلکو ته یې ډوډۍ ورکوي ولو که شوروایي ولو که هر څه ټول ماجتوال هغه ټول د منطقې خلک باید خبر سي چې تاسې د بل لور راویستې ده او په نکاح داخل شوی دی تاسې کور ته راغله. نو دغه د سنت طریقه چې کله ترسره سوی ده د مغه وخت څخه خوښي دلته په نکاح کې څرګندېږي او د خوښۍ مراسم نیول کېږي. دغه د خوښۍ مراسم هغه وخت کې هغه د پوست څخه به جوړېدله مونږ دریابه ورته ویل زیر بغلي او داسې طریقې مختلفې وې خو دغه څه شی به غږول کېدله او ټول خلک به خبر سو چې هغه د خوښۍ ډول ده او هغه کور ته نکاح ترسره سوی ده. نو فرهنګي لحاظ څخه ورته وګورو هم افغانان همیشه خپل د خوښیو په محفل کې داسې یو ډول سازو سرودو ډولو دریاو دا هر څه کړي دي. د ښځو یو اصطلاح هم دا وایي مرده کتګریان و آروسی کتی ډولو سازو سرنای. نو دغسې یو اصطلاح په فرهنګ کې سته. نو دقیقا د خوښۍ احساسات او جذبات په همدغه باندې بیانېږي دې کې کوم داسې ممانعتونه نه فرهنګي مونږ لرو او نه هم شرعي لرو.
په دې وروستیو کې له ګڼو نورو محدودیتونو سره چې پر میرمنو باندې هره ورځ لګیږي یوه خبر دا سوی ده چې له دې وروسته دې په ودونو کې په ښځینه برخه کې هم سایل و ساز و ساتیری نه وي ګرچه د نارینه په برخه کې په هوټلونو کې خود طالبانو له راتګ سره سم بند سول مګر د ښځو په خوا کې به ځینې هغه د هر قوم دود ته اړوند سایل کېده خو اوس په هغه باندې بندیز ولګېده. دا تاسې څومره فشار ښځو باندې ګڼئ؟
دقیقا دا خو یو هغه ده چې یو ممانعت چاته د ښار په منځ کې جوړ کړي یا د ملک په سطح وضع کې یو هغه ممانعت ده چې د کور دننه دي ورته منع کړله یا د ورته موقع کړله. داسې یو ممانعتونه چې بیخي شخصیت ته داخل سولې بیخي کور ته داخل سولې په کور کې ته ورته قانون وضع کوي د کور منځ کې ته د ملک په سطح قوانین وضع کړه د ملک په سطح دې هغه فیصلې وکړلې چې هغه نړیوال در سره نه منی تر نن ورځ پورې ته نړیوال مشروعیت پیدا نه کړل. بولې مشروعیت نه لري په دغه دلیل چې ته حق نه حق قوانین وزکې، هر قوانین وزکې چې د بشر د حقونو خلاف ده. نو د ملک په سطح خو دې وزه کړله، په هغه د زړه سوړ نه سو اوس د کور دننه راته راغلې، په ښار کې دننه خو دې قوانین وزه کړله، هلکان دې پرې نه ښودله، سلمانیان دې بند کړل، انجونې دې ښځې دې د مکاتبو څخه ودرول، بیا دې په ښار کې دننه په پارکونو کې دې پابندیانې ولګول، په نورو مراسمو کې دې پابندیانې ولګول. بالاخره اوس نو د کور دننه مې راغله چې په واده کې به هم ساز و سرود نه کوو. ولې ته یو دلیل خو وایه چې یا شرعي دلیل یا فرهنګي دلیل، خو هم په شریعت کې مې مخکې اشاره وکړله چې د شروع څخه دغه سنت طریقه کې خوشحالي سوې ده، او هم فرهنګي لحاظ باندې دا زموږ حق ده چې موږ خپل خوشحالي څرګند کړو، موږ خپل جذبات شریک کړو، موږ خپل خوشي شریک کړو، خپل د دوستانو سره. د فاتحه خانه او د واده د کور فرق په دغه کې ده چې دغه خوښي پکې. نو دا دقیقا یو ډیر هغه د انتها درجه دغه ته دوی رسېدلی دي، وحشت ته او بالکل عقب نشینی ته او بالکل کمونی اولیت تک ته، یعنې په هغه کمونی اولیه کې به هم دغسې نه و لکه چې دوی اوس داسې قوانین وضع کوي چې بیخي خوښۍ مې څرګندوي خپل په محفل کې خپل په کور کې. دا خو بیخي غلط کار ده، غلطه طریقه ده. دوی نه پوهېږم چې دوی خپل دغه وړتیا نه لري چې دغسې مسایل تحلیل کړي چې دوی دغسې قوانین وزکی، او کدی خ مشاورین نلری وری داس قوانین وزکی چې هغه خلاف د سنت، خلاف د فرهنګ، خلاف د بشر، دا ټول مخالفتونه د جدید ځان څخه خي دا تل پات نه ده د دې بقا.
بله، واده کول خو طبیعي خبره ده چې په ژوند کې یو ځلی اوار ځوان هڅه کوي چې واده ډیر ښه واده اوسي، کې میلمانه خوشاله اوسي، کې د میلمانه وخت خوښ تیر شي. کله چې دغه د واده د یوې برخه خوښي دوی ورنخلي چې ساز و سرود بنی او په چپ خوله به ټول ناست وي، څومره د حکومت او د ولس ترمنځ فاصله نور هم زیاتیږي.
دقیقا دا ډیر غټ واټن پیدا کوي د خلکو د حکومت ترمنس. د کور دننه کوم د کور مشر کوم څه شي باندې د خوښۍ په محفل کې کوم نظر برازي، لا په ډیر احتیاط باندې خپل نظر وړاندې کوي. چې فرض مثال کوو وای چې د ورا پسې مونږ فارسي زبان خلک شارګشت ورته وایو، مونږ ورا ورته وایو چې دا ناوي پسې زونه راولو. په دغه وخت کې دا د کور مشران اکثر کوشش کوي ځوانانو ته داسې سیاو کې چې لږ ذرا په احتیاط موټر وچلوي، یا لږ ذرا پام کوي، یا لږ ذرا دغه په دومره آرامي ورته وایي چې ودرېږي چې دغه ځوانان خفه نشي، ودرېږي چې دغه ځوانان چې دلته رابلل شوي دي هغوی هسې نه دي راغلي په دغه خوښۍ کې موږ سره شریکېدلو ته راغلي دي چې موږ سره په خوښۍ کې شریک شي. نو طبعا دا که د یو د حکومت د خوا څخه داسې یو وخت کې، په داسې یو حالت کې، په داسې یو جذباتي وختونو باندې ممانعتونه لګول کېږي او قوانین ورته وضع کېږي، دا دقیقا دردونکی ده او د نه منلو وړ ده. یا به دای چې هغه قوم باوجود دی چې بیخي مجبور دی اطاعت کوي او عقده به نیسي، واټن به د دوی ترمنځ او د دولت ترمنځ پیدا کیږي، او یا به نو دای چې هغوی به ورته عقده نیسي او منتظر به وي چې څه وخت قدرت پی باندې لاس پی باندې بریږي او قدرت پی باندې پیدا کړي تر څو پی باندې حمله وکړي، خپل د ځان دفاع وکړي. او دا دفاع د هر انسان حق ده، دغه خپل یو ډول تعرض ده. اما د نن په کور کې چې ته د نن په کور کې قانون وضع کړي، دا یو ډول اما په شخصي حریم کې دخالت ده چې ترغلی یو دخالت کوي. اما د کور د نن ماتوي چې خوښي مې څرګندوي، ته ساز و صحبت م کوي چې تا واده کړي، ولې ته څه دلیل لري؟ ته اته قلغه دلیل خو درته وایي قناعت کنندای چې ما ته قناعت راکا. دا خو د کلو څخه دغه استلات راسو د خوځو استلات وایي از بابا آدم تاییدم اینه میره واجست چرا؟ به چی دلیل؟ دغه دلته ډیر دغه قوانین دردون کی دي، زورون کی دي، وطن خو پرېده، حتی نفرت پیدا کیږي د خلکو نظام مقابل کې.
آغلی نیازی، تاسو ته د افغانستان د خلکو اقتصادي حالت معلوم ده، لدی اړخم دوی په ډیر مشکل سره د واده پیسې برابرۍ، بیا نو خرید کوي، ناوې ته جامې اخلي، سره زر اخلي، خلکو ته د ډوډۍ د برابرولو پیسې لګوي، یو نیم کالای به نورو کسانو ته د توفې په څیر هم کوي. ښه، دغه ټول کارونه یې وکړل.
خلاص ول بل اخر بیا د غلطه په واده کې د ساز او سرود نه پریکتی څومره مایوسه کیږي او څومره په دې پښیمانیږي چې کاش دا واده به مخکړی نه وای.
دقیقا دغه څه د یو ډول دل سردی پیدا کیږي. دغه د چې مخکې ویل چې دا وقدس انسان نسی په دغه دلیل نسی ممانعت خپل وقدا پیدا کیږي خپل یو ډول تعرض د پرچا باندې چې دی کوي. دغه شرایط په کتو سره موږ ځوانان د کلو څخه د اصلي د دوبۍ ته مزدوري ته او په اوسنۍ شرایط کې چې بالکل بیچارهګان نه کار ستا نه زمینه د کار ورته مساعد کړی ته ولې په دغه قوانینو په ځای لار زمینه سازي وکړه د پرمختګ دپاره د کار دپاره د تحصیل دپاره ځوانانو ته فرصتونه د کار نسته په څومره مشکلات هغوی بیچارهګان هغه کسان تحصیل کرده لسانسا ماستري لري هغه نن ولاړ دي کچالو پیاز خرڅوي چې ته ودرېږه چې د بل لور مې د غاړې ده ودوم یې رواجونه غواړي رانه په هغه رقم بدبختي باندې امادګي ونیسي او بالاخره ته ورته دلته قانون وزه کړه چې خوشحالي هم مه کوه. یعنی ډېر فشار ده بالکل ایما په نظر هغه اخرین انتها ته دا خلک رسېدلي دي. دوی دغه غواړي چې نور کور په کور خلک پورته سي ورپسې خپل د کور د چاړه او د پنجه او د کاچوغه او د هغه وسایل چې دوی په کور کې لري د هغه په وسیله باندې د خپل دفاع وکړي او د دوی په مقابل کې پورته سي خپل د حق غوښتنه وکړي ځینې ځکه چې دوی نه په وزر پوسو نه په ننواتې پوسو نه په نړیوال فشار پوسو نه په دغه چې د دې لپاره د شرم ځای ده چې تر اوسه دوی مشروعیت نه لري نړیوال مشروعیت نه لري نه په دې پوسو ولې داسې قوانین وضع کړي چې نور هم نه د نړیوال په رسمیت پېژني نه د خپل ولس درڅخه یا خپل رعایت درڅخه راځي ده. دا خو نه شرعي نظام ده او نه هم اجتماعي نظام ده. په هیڅ نظام کې داسې نشته چې دومره قیدات یا دومره ساحه تنګ شي خلکو ته چې خلک ځان په یو معبس کې احساس کړي په یو قید کې احساس کړي. نو دلته خو طبعا همیشه د معبس په خلاف باندې مابوسینې هغوی په دې فکر کې دي چې څه وخت د انتقام د اخیستلو دپاره وچت سي خپل اقدام وکړي. یعنی آمادګي پوره هغوی لري د اقدام کولو دپاره فقط فرصت ته په کتو سره منتظري. دغسې حالت دوی اوس غوره کړی ده افغانانو ته.
بله دا یوازې ودونه نه دي چې موسیقي پکې بنده سوې ده. له دې نه وړاندې په رستورانتونو کې موسیقي بنده سوله. په شخصي موټرو کې خلک معنی کړه چې موسیقي به نه اوري. په ښاري موټرو کې هم نه اوریدل کیږي. کله تاسو نه داسې پوښتنه وکړم چې خپله د موسیقي څومره خوښیږي څومره یې په اوریدلو سره هغه شیبه د پام غلطیږي؟
مننه ژوندی اوسئ. موسیقي داسې یو څه شی ده دا د خوښۍ او د احساساتو او د جذباتو په وخت کې دقیقا هغه لکه موږ خوښي راته دوچ
تاسو ته ښه وخت غواړو. ډېر زیاته مننه چې موږ سره مو په دې خپرونه کې ګډون وکړ.
مننه په عزت اوسئ.
د اسلام دین هم په ودونو کې خوښي نه ده منع کړې. د علوم اکاډمۍ د دینی برخې غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر په دې اکله وایي
په ودونو کې خو خوشحالي کول جایز دي او بلکې سنت هم دي. همدا رقم د نوي ځوانانو ماشومانو او د ځانګړو طبقې لپاره خپل منځ کې دایره وهل هم جایز دي او سنت دي. بلکې جایز دي سنت دي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امر کړی ده چې تاسو دف یا دایره وهئ په ودونو کې. اعلن النکاح و بلو بالدف و ایتاس النکاح اعلان کی خبر ور کی خلط النکاح جائز دی او نور خوشحالی کول جائز دی. خو پک نور دے گناہ او دے معصیت کارونه جائز نه دی. دے گناہ کارونه لکه پ دے کے ناروا عمل و سی زین و دونه کے خلق نے شباب استعمال ای پ زین کے بیا ډیر دومره افراط کی خلق زوری کی پک او گاونډیانو هم سایگان تر نه په تکلیفی خلق موزیک غگی دومره جګه आवाज یو چې دا گاونډیان خوب نس کولای ک شپه ک ورځی هم تر نه په عذاب دی. دا کارونه په ودونو کې د دې لپاره چې اذیت دا جایز نه دی. شریعت خوشحالی جایز کړی ده خو اذیت او آزار جایز کړی نه ده. او همدا رقم معصیت او گناه چې په هغه کې لکه استعمال د الکول او داسې موزیک چې په هغه کې فحشا او نادرست کلمات او ناسزا کلمات وي دا بیا شریعت کې جایز نه ده. شریعت دې سره اړخ نه لري. تاسو سرود چې په هغه کې ناروا کلمات نه وي ناروا غنوي هغه سرود اسلام لغې سره مشکل نه لري.
و مختل چې د طالبانو د حکومت نظر هم د موضوع په اړه ولرو خو د دې خبرونې ترخ پرې دو پورې زموږ پښتنې سبب نه کړي.
قدر من دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون جهال شینی منړی خبرونه پای ته رسبو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر لمغ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره لمغ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420224 شپږ سوه یو. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښې چاري.
تال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه لا آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوښې سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00420212240. Oh, oh, oh.